دیو خوش آمده.
بله فرشا جان، تاسو ستړي مشي؟ ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. ولسي جرګې ته ښځینه کاندیدانو وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند ولایت د مقام د رسنیو د برخې یو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې قهرمان صاحب د دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشفي او ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راوځي رسنیو سره به شریک.
تیرونه په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یوه ځانمرګي بریت کې ووژل شو. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنی قمندان محمد محفوظ ولیزاده رویترز اژانس ته وویل چې یو پلی ځانمرګي دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قمندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار ورکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پیښه وشوه. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قمندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قمندان په پشتکو کې په افضلي مشهور ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې اونړي څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. ظریف د چهارشنبې په ورځ په یوه تویتري پیغام کې وویل د ایران پر دو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشې سره د تړاو شک پرې کېږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي. ظریف واشنگتن ته په اشاره وویل قوانین او د ټولو خلکو بشري حقونو ته په نه پاملرنې سره هغه یو غیر قانوني رژیم دی او زیاته کړه چې د ایرانیانو پر ضد بندیزونو په لګولو سره دښمني کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل Having consulted the Secretary General, let me also give you ما په دې برخه کې مال سرمنشي سره مشوره کړې. اجازه راکړي چې تاسو ته هم معلومات درکړم که وکولې شم. زه په خپله د نومبر پر وروستۍ نیټه زمزما پریکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي او جګړه هم تر اوسه نه ده پای ته رسېدلې. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپل تفصیل تر اوسه نه دی خپور شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، دا یې روسیې ته څلورم سفر دی. ولادیمیر پوتین هم په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دې عسکر ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 320 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړ. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومترۍ کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف یا خلاف د قانون مبارزه کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ولس جرګې ته ښځینه کاندیدانې وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود وو. د ولس جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟
بعد اقل هغه ډېر څلور مهم عنصر چې یو د هغې
د خوست چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره یې ډېرې هڅې کړې او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي.
ماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کړي د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کړي د چا استخدام د پیسو په مقابل کې، که هر چا غلط قدم کې خودلو په هغه سایټ کې بنیولی کیږي.
د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه ته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه واوري.
خپل غازی امان الله خان کې ناسته دفتر د کاری و همدا زینب بس په نوم دی بل د سات.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رایه ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. نن او سبا د سکوت دوره د دوه ورځې د شنبې په ورځ هم انتخابات ترسره کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه وه بیا هم ډېره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت 48 ساعته دوره د کابل په وخت 13 شپه 12 بجې پیل شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي مجازات بشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په 100 متره کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پای ته ورسېدو د اته فلسفاتو لپاره سکوت دوره وسیږي. هیڅوک به کمپین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف یا خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان بیا وویل ک چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد درای ورکولو له مرکزونو لري نکړي ل 15 تر 15000 افغانۍ به جریمه شي همدارس به ل خپل مدني حق د قانون مطابق ل انتخاباتو محروم شي د انتخاباتي مبارزو پړه د انتخاباتو د خپلواک میسون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په شارونو کې شي تر سره شوي خو لري پرتی سیمې له دې کمپاینونو به برخې شوي
د مختلفو برنامونو استفاده وکړه د اعلانونو نه وکړه د لوی لوی مجالس نه وکړه یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بده نه و زمونه ما چې په لوی خارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره سویدا او د نامو په وجه باندې په اکثر ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانی دلی چې هغه ولسوالو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي یعنی په ډیرې ولسوالو ته دوی تګ نه کړی
د انتخاباتي مبارزو په نشته شل ورځې دوره کې یو شمیر مرګونی حمله وشوه تازه یوې د چهارشنبې پورس په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې خپل درو ملګرو سره په چاودنه کې ووشل شو طالبانو غواښ کړی دی چې انتخابات په ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسولیت هم ومانه په تخار ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال نه تنه کاندیدان وژل شوي دي 2015 کسانو چې 403 شریسي دي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي د انتخابات خپلواک میسون وای 400 داخلي او 122 بهرني چارونکو به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري 8 میلیونه او 3 لک کسانو د انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل دي
ولسی جرګې ته بیا خزینه کاندیدانی وایي چې د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود دي افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري چې آتش پېته د خزو لپاره ځانګړې شوې دي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره هم شاوخوا 450 خزي کاندید شوې دي افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 8 میلیونو زیات افغانانو خپل نمونه ثبت کړي او د رایې کارتونه اخیستي چې په سلو کې 40 هم خزي دي د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د رسمي وخت له پای ته رسیدو سره سم ډیری خزي شکایت لري چې د امنیت خرابوالي د ټولنیزو ستونزو او تعصب او اقتصادي کمزورتیا له امله کمپاینونه د نارینه کاندیدانو په پرتله ډیر کمزور فرشته جلالزی په اړه نور جزئیات اوروي
ډیری کاندیدان وایي چې د انتخاباتي کمپاین چلول په افغانستان کې د تشدد افراطیت او د ټولنیزو محدودیتونو پر ضد د وړې جګړې پیل انګیرل کیږي خاتول شیرزوی له سمنګان ځان ولسی جرګې ته کاندید کړي هغه د شتو پر ضد د ټولنیز تعصب لامل کړي او د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پر پوسټرونو یې ځینې نارینه کاندیدان خپل عکسونه لګوي او یو شمیر متاسب خلک تبلیغاتي پوسټرونه او عکسونه چیرې
مونږ ته تصویر زنور زیاتر چیر میکنه
خټول شیرزوی وایي ځینې کسان دلته تشوتو پوسټرونه او عکسونه ډیر چیرې حتی د شوتو پر مخونو خطي باسي او یای پاکسونو سترګي ورولندوي د بادغیس بل کاندید شهناز شاروخي هم ورته ستونزه لري
وقتی که ما پوسترای خود را نصب میکنم
کله چیز خپل پوسترونو بندوم په لنډه شبه کې یو رکس یا وش کولسی شزی ته لوی پوسترونو یا ډیجیټلی بل بوردونو د لګولو وس نه لري او کوچنی عکسونه یا پوسترونو دلته متعصب خلک نه پریږدي د ولسی جرګې لپاره ډیری کاندیدان شته په افغانستان کې د روان تشدد ټولنیزو ستونزو او اقتصادي محدودیتونو په اوج کې کمپاین کوي د کاندیدانو پر غونډو د خونړیو حملو لامل سرګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې غړي 10 کاندیدان وژل شوي چې واښه هم پکې ده د تخار پرستاق ولسوالۍ کې تیرونی د کاندید نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي غونډه په چاودنه کې 29 وژل او 15 کسان زخمیان شو نظیفه یوسفی بیگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې په وخت کې له هغه ځایه یوازې 10 دقیقې لري وه هغه ویلي خلک راغون شوي وو چې زما خبري واوري خو مخکې تر دې چې زه ورسېږم هغوی په وینو کې لات پات شوي وو په هرات کې کاندید ماریا بشیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لویری په عمومي غونډو کې ګډون نشي کولای د انتخاباتي جلسو لپاره خلک خپل کور ته وربولي او د خپل تبلیغاتي پانو د ویش لپاره په شپه کې له کوره وځي له هرات یو شمېر شتي کاندیدان ادعا کوي چې نارینه کاندیدان د شتو د انتخاباتي کمپاینونو د مخنیوي لپاره حتی د امنیت له خرابېدو سره مرسته کوي ریزه ګل خلیل اساقزی ازادي رادیو ته ویلي
کاندیدای مرد به نوعی خواستن که موجود
متاسفانه یو شمیر نارینه کاندیدان په دې نامه چې شزه ناقص العقل ده یا شزه د دې لیاقت نه لري چې د خلکو استازیتوب وکړي په ټولنه کې د شتو پر رول د پښتون پیدا کولو هڅه کوي د افغانستان د ولسی جرګه یو اساسي مسؤلیت د قوانینو جوړول او اصلاح دی او پر حکومت باید کلکه څارنه وکړي. خو په کابل کې د شتو د حقونو یو شمیر فعالان دا کوي چې د قدرت په ځای کې شتو ته د داسې وسیلې په سترګه کتل کیږي چې له نړیوالې ټولنې مرستې ورباندې راغونډې شي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښځینه کاندیدانو قومي، مذهبي، سیاسي او مالي شرایط د هغوی د رول په ټاکلو کې مهم عناصر دي. ستانکزي ویلي ښځې کاندیدانې د نارینه زورورو سیاستوالو په مرسته انتخابات ګټي او په مقابل کې له هغوی توقع ده چې په پارلمان کې به د هغو نارینه سیاستوالو د استازو په توګه کار کوي او په ندرت د خپلواک نظر څرګندولو اجازه ورکول کیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې به هم د انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. انتخاباتو ته ډیر وخت نه پاتې، بل سبا یعنی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د انتخاباتو د کمیسیون له غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه ترې پوښتنه کړې چې د دغو دستګاو په اړه بیا هم داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په سمبولیک ډول د انتخاباتو لپاره اخیستي وي او هغه ښایي دومره د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته ونه کړي. هغه په ځواب کې وویل
فکر کوم دغه افواهات یو د دې لپاره چې عامه ځان مخشوش کړي او دغه پروسه تخریب کړي. نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خفګی ګوښه دغه مسایل مطرح کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي او دغه استفاده مورته لازمي کړې ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جمع 15,000 مرکز شاوخوا به ولرو او 30,000 محلات به ولرو،
دغه وسیله نه بس پاده کیږي. لا بایومیټریک نه د استفادې په سرنګوالي هم کې د شي رڼا واچوي چې څه ډول باندې دغه سیستم نه او په کوم مواردو برخو کې استفاده کیږي.
بعد اقل هغه ډیر څلور مهم عناصر چې یو د هغه له جملې څخه عکس دی د شخص چې د دې وسیلې په واسطه واخیستل کیږي. همدارنګه د اثر د دوه ګوتو د شهادت ګوتې دي د لاس دا واخیستل کیږي. د شخص د تذکرې عکس او د شخص او څه کار چې د تذکرې شاته نسته د هغه واکسینه ارسل کیږي. ورسره دی نو بیا یو کاغذ یا کیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه باندې ورخې هغه د پانه شاته چې د رای پانه د هغه شاته باندې ټاپي پارک کې لګول کیږي او بیا بل هغه ورسره د صندوق کې اچول کیږي. بدون د هغه ارکیو نه، بدون دغه سټیکر نه اصلا دغه ورقه باطله ده او هغه به اسلام شمارش کې داخلي کېنه.
د دغه وسیلو په اړه کې د شی وایا چې دغه وسیلې څومره دقیق دي او څومره باوري دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
په هر حال دغه وسیله چې دغه انتخابات لپاره ديزاین شوې ده د هر نگانه مرکز تضمین دا کوي او دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراری اراو مخه باندې شي او دې سره هغه شفافیت چې د خلکو ورته تما کیږي او خلک ایله لري هغه به کاملا دی راځي. نو موږ مطمئنه سو چې د دې راتګ سره به دغه انتخابات د نسبت نور انتخاباتو نه ډیر زیات ښه او رڼی وي.
ورسته پوښتنه دا چې د کمیسیون کارکوونکي د هیواد په درې درشو ولایتونو کې څومره مدد چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي.
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر شپېته زره نه ډېره پورې دغه خصوصي روزنه ورته ورکړل شوې ده او دا به تر جمعې ورځ پورې هم دوام کوي. تر څو هغه اخیری کس هم دا روزنه وګوري.
کارکوونکي به په پوره توګه آماده کیږي تر څو دغه وسیلې کار واخلي.
دقیقا چې دا یو ځل کسان دغه شاوخه کې کار کوي دا خو به غونډه اخلي. حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی یو لکه 15,000 نفر شاوخه کې دي، دې ته هم دا ترنګ ورکو که یو کس مریضیږي نه اوسیږي نو حداقل دی بل شخص دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویانسید حافظ الله هاشمی و چې د بایومیټریک دستګاو په اړه نور معلومات راسره شریکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دغو دستګاو څخه د انتخاباتو په ورځ کار اخیستل کیږي او هدف یې همدا دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د خوست چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړې او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي. د خوست چارواکو وویل په وروستیو ورځو کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو په پایله کې د دې ولایت په هغو سیمو کې هم امنیتي ګواښونه له منځه تللي چې مخکې تر لوړ تهدید لاندې ول. چارواکو دغه راز وویل یوازې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه سایټونه تر لوړ ګواښ لاندې دي چې د ټاکنو تر ورځې به د هغو سایټونو د ګواښ کچه هم ټیټې سطحې ته راکوزه شي. د چارواکو په وینا خوست 122 ټاکنیز سایټونه لري چې شپږو کې سټیکرې نه دي لګول شوي، خو 168 سایټونه به د شنبې په ورځ د رایه ورکوونکو پر مخ پرانیستي وي. د خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ملکي او پوځي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د خوست له هغه شمېر اوسیدونکو چې د رایه اچونې شرایط پوره کړي غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د میزان د 28مې یعنې د شنبې ورځې په ټاکنو کې پراخه ګډون وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وویل خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ټول ټاکنیز سایټونه باید د شنبې په ورځ د رایه اچونکو پر مخ پرانیستي وي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وویل د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند یوازې په دوو سایټونو کې امنیتي تهدید لوړ دی، خو امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو تر ورځې په هغو سیمو کې هم د تهدید کچې راټیټې کړي.
موږ عملیات ترسره کړل او نن هم عملیات جریان لري الحمدلله. تر اوسه هغه د 20 سایټونه 15 سایټونه د لوړ تهدید نه متوسط تهدید ته راکته شوي دي او انشاءالله تعالی دغه دوه سایټو باندې نور هم عملیات جریان لري. او به کولای شو د انتخاباتو تر ورځې پورې په هغو ټولو سایټونو کې چې سټیکرې لګېدلې دي بیا هم خلک وکولی شي چې خپل د خوښ وړ نومان ته خپله رایه استعمال.
په خوست کې د ملي اردو د شایستري واکمندان برید جنرال خلیل الله خلیل وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د نورو سیمو په پرتله د امنیت او د خلکو د ګډون له اړخه بیلګیزې ټاکنې ترسره شي.
موږ دې ته ژمن یو چې د ټاکنو پروسه باید په خوست کې د نمونې په ډول ترسره شي. شپږ سایټونه داسې وو چې په هغه کې سټیکرې نه دي لګول شوي، پاتې هغه چې تر لوړ ګواښ لاندې وو د امنیتي ادارو د عملیاتو له کبله چې په ولسوالیو کې مو درلودل د ګواښ کچه یې راټیټه شوې ده.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله سمکنی بیا نمایندانو غوښتنه وکړه چې د جال او درغلۍ د مخنیوي په کار کې د مرسته وکړي.
یو پیام لرم نماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کی د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کی د چای استخدام د پیسو په مقابل کې د هغه په نفع کار ونه کی. نو دا به هوشدار ورکم که هر چا غلط قدم کې خودلو پاغه سایت کې بنولې کیږي. مونږ ته امر هم داس شوی دا پاغه سایت کې بو کمیسیون دې سمې شکایت او هغه درج کیږي، دای بنولې کیږي او د توقیف او تحقیق لاندې بو.
یاد دیوی در راتلون که شنبه په ورځ چې د میزان له 28مې یاد اکتوبر له 6مې نیټې سره برابر ده، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 209 دیرشو څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نظارت لپاره له 400 زیاتو کورنیو او همداشان 122 بهرنیو ناظرانو نوملیکنه کړې ده.
و مردل چې د خوست ملکی او امنیتی چارواکي وایي چې د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د انتخاباتو په ورځ به هم د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د انتخاباتو په اړه به د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو.
او انشاءالله سټیکر محله دی او خلکو ول نه رای ورکو بایدار کار شوي عملا دغه وښی نه قومي وي نه دغه وي نه ځوانه طبقه وي او نه سپینګیره چې وي مقصد چې عملاً کار وکړي.
ولی نه رای خو مونږ ټول باید څه افغانان دي باید رای ورکړي، رای باید هغو کسانو ته ورکړي چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي، او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالې او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوځي.
نو حتما دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو د موږ یو اصل ده، نو حتما انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کاروو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والمم ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کوه هم ولیدل. نو اوس داسې یو انتخاب کړی داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي، او یو څه اقتصادي وضع یې دغومره ښه ده، هغه موږ په دې فکر کې سې انشاءالله دغه کوم نومند هم سې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې، د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
انتخاباتو په اړه د کابل د ستونو خارانو نظرونه مو واوریدل.
د تریا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او اووه دقیقې کېدونکې د اوسمې یوه نړیواله موضوع راخلو. د کریمیا په ټاپو وزمه کې پرون لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول، اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. له 2014 میلادي کال راوروسته چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړۍ ستره حمله ده چې په دې ټاپو وزمه کې کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکوونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 20 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پیښه هغه وخت وشوه چې یو محصل پر دوی لاسي بم واچوه او ډزې یې وکړې. برید کوونکي بیا وروسته خپل ځان وواشه. په دې پیښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولیټکنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دې ټاپو وزمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو و. د وویل په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه، خلک بم ووشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم، هیله لرم چې ټپیان ژر ښه سي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا وي ترسره کړو. د پیښې په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې، او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یوه تروریستي پیښه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزي څانګه ویلي دي چې یوه 13 کلن محصل پر نورو محصلانو او د پوهنتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سویتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د 4 کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلي دي چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې یوه چاودیدونکې وسیله هم په پوهنتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه 2 تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپله خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده، او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
که غواړی د کابل په بغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، وړاندې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته منتظر شئ.
خپله غازی امان الله خان کې ناسته دفتر د کاري و همدا ځاینه بس په نوم د بش د سات
بل د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام هم مهیروي د خبرونې. البته په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې اتنیمي بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا خبره د هرات د ولیویان جیلاني فرهاد وکړه. وی ویل دې کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل یې ماینونه ځای پر ځای کړي چې خپله پرې وچاودېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. او د امریکا د متحدو ایالتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یوه د افغانستان یوه کورنۍ موضوع باندې یو راپور لرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په جنګي شرایطو او اضطراري حالاتو کې د ښځو د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړه. د دې وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ پرون په دې اړه په یوې خبري غونډه کې وویل مسوده د ولسمشر له توشي وروسته په ټولو ولایتونو کې تطبیق اول ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي په جنګي شرایطو کې د خوندیتوب خاطر دا پالیسي به هله اغیزمنه وي چې د اړوندو ادارو لخوا په سمه توګه عملي شي. تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د ځانګړي پالیسۍ نشتوالی، د کورنیو جګړو څخه د بې ځای شویو لپاره د خوندي سرپناه نشتون، امنیتي ستونزې، له زیان سره د مخ میرمنو لپاره ځانګړې نه پاملرنه د ښځو پر وړاندې هغه ستونزې دي چې د ښځو چارو وزارت ورته د رسېدو او د دوی د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړې ده. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ښځو ستونزو ته په کتو دوی د اړونده بنسټونو سره دا پالیسي جوړه کړه چې له عملي کېدو سره شته ډېرې ستونزې حل کېدای شي.
و ما وقتی که زنان متضرر از جنگ دیدن کردیم در بعض ساحات
دا وی مونږ چې د جګړو څخه ځانمنې مېرمنې لیدلې په ځینو سیمو کې مو داسې موضوعات لیدلې چې مېرمنې له تاوتریخوالي او بد ژوند سره مخ دي. داسې چلند چې ورسره د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا ترسره شوی و له هغو موضوعاتو څخه دي چې مونږ یې یوې پالیسي جوړولو ته اړ کړو تر څو له دوی سره مرسته شوې وي. اغلی وردګ وایي د ښځو چارو وزارت په جګړو کې تل د ملکي وګړو په تیر هم د بی ګنا مېرمنو په وژلو اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بېسارې بللې ده. یوناما ویلي د جنوري له میاشتې بیا د روان کال تر سپتمبر پورې 3,604 ملکي وګړو ته چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي مرګ ژوبله رسېدلې ده. له دې وړاندې د ملي شورا غړو هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله مقابله اندیښنه څرګنده کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود وایي دا پالیسي هغه وخت اغېزمنه تمامېږي چې د اړونده بنسټونو لخوا په شفافه توګه عملي شي. له ډلې یې عزیزې مومن ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا تطبیق شوه د شرایط
دا وایي که د ښځو چارو وزارت او اړونده بنسټونو په شفافه توګه دا پالیسي تطبیق کړي بې له شکه چې مثبت اغېزې به ولري. میرمن مومن وایي هر کله چې جوړه شوې پالیسي د اړونده بنسټونو له لورې له تعویز پرته په ټولو خلکو یو شان عملي شي، ښځې به هم وکولی شي له تاوتریخوالي او جګړو پرته په ارامو شرایطو کې ژوند وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلس
مننه.
سیرت صاحب، کا اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون ونډه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ او تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو، او دا یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15 ماده کې دا راغلی چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړی دي، او محترم اتباع د افغانستان د مراکز ته تللي په خپلو تذکیرو سټیکري لګولي دي، او د خپل خوښه او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کی او التلار سی د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساس او شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي. چې کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساس او شیبو او په دغه حساس وخت کې څارلاندې ونیسي، او په دغه نظارت وکړي، او بل اخره به اخر کې گزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. کلمړی اوریدونکو ته د دغه څلور حقوق په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دي.
اول حق هغه د ازادي دي. تګ را تک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او را تګ آزاد وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي، او ویره ورته نه. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي، نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي د خلکو، هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوی ده، په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې الته جوړوي، او خپل اراده و هدف به خپل الته خلکو ته بیانوي او تمثیلی به. درېیم حق څه دی؟ هغه
بیا هم همدغه سه تشکل دی انجمن دی لکه سیاسی احزاب مدنی ټولنه او دغه سه نور خلق چې کله انجمنونه جوړی او د دې انجمنون له طریقه غوړی چې ځان کاندید کړي پارلمان ته دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسی احزاب مانع دی انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لار نسی پیدا کولای. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي په تیرو غلطیو باندې اشارې خلکو ته وکړي او کوی سي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري یعنی لیکنې ولري خلکو ته او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته او د خلکو هغه اذهانونه چې د انتخاباتو پکله باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آګاه دي پارلمانونو پلنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي. نو دغه څلور حق څه دي؟ دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډیر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیست لیکل چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې.
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي. دغه یو عمده اصل همدغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانسي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل سي ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارون کې دیدی د نظارت د انتخابات څارون کې څوک سیدی دا هم د روب را لاندې را نولي. نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب را درانولي او نه هلته خپل اعمال هغه کې استعمال کې فقط بدون د ارعاب و د ویرې او د حراس نه خلک مامورین د انتخابات باید آزادانه په همغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي او خلک چیزی رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکړي او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل څه دی؟ هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنی د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارگانونه پورې تر ناظرین مشاهدین ټول باید بی‌طرف وي. د هیچ چا نه، د هیچ کاندید نه، د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي. بی‌طرف وي کمیسیون د انتخابات، بی‌طرف وي کمیسیون د سم شکایت به دغه به طرف امنیتی ارګانونه باید به طرف خپل وکیلان باید به طرف نه چې خوانه په دې خلقو باندې په مامورین باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې دریم اصل هغه تبعیض د چې باید تبعیض نه وي، په دې معنی چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسیونه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کړي او بل قام ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل دریم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بې طرفه وي، جانبداری د چا نه ونه کړي، د چا نه حمایه ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځان چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرا صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام عمل ستاسو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کړي به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داس یو پادشاه لکه امان وزیګوا
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغږی کو. تاسو د حرم سرای په حق لا څومره په هیګی
ولادت خونه يم خونوم مورزل د ډیر خسته او تاریخي ځای ده.
قربان چې سرو مال کړه له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وځي ګوا
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سوځیت کې ده او مسول کسان د بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سټراکچر د زمي دراته غ پور خلاص کړو.
نن په هم دې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مول عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپل شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازیقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. پخپله په حریم کې څوک اوسېږي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوي و داغه توری هم التزوړند وی.
راګرزو د شمن لخان حرم سرای ته چې د پغمان په بالا باغ کې جوړ شوی وو، د مسول کسانو په وینا د بالا باغ مساحت چې د غازی من لخان حرم سرای پکې ده 2 تجربه زمکه ده، چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټه، سره کوټه، د اعلی حضرت کوټه، د قاشق پنجه کوټه، روختون، خوانځه، پیاده خانه، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانه، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو. خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي. یوازې د شامن لخان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواوو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه وو چې د ښار ذهني نرمښتیې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ، بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالا باغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
که کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باید اورئ.
ولی نه، حرم سرای چې ده هیڅ نوه کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د زندګۍ د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زوتر روانې ده، دالیز ده.
دالیز ده.
تاسو بیا دغه حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که راسو مثلا دی کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطره سي دا کومه کوټه و؟ دي په معلومات راکې دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شاهي کورنۍ څوک؟
خپل غوث سمن الله خان کې ناستل دفتر د کاری و همدا زینه بس په نوم دی برج د سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې له دین ټول ملک اداره کېده؟
بله.
دا خو ډیره ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د کور او د ودانۍ د قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنه اوریدونکو، دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف د یوې الماری ځای لیدل کیږي چې په اغلب ګمان دلته به خپل کتابونه کې خودل که څنګه؟
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کاوه.
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دغه دفتری اتاق هم ده، دفتری کار لمدی زینه کاوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه کوم خبري واوریدي. اوس بلې و کارکونکو سره هم غږیږو چې دلته په کار بوخته. اول دینم راتوي
نو سیف الله ده.
دلته غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم خپل
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برتل سره قصر جوړول سره
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې دی غازی امان الله خان حرم سرای برته په خاني باندې جوړو نو تاسې خپل وخت نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای څنګه د تشي له مخې نه برته په خاني باندې جوړوي
برته نقشه دی عکسونه د شنه له مخه
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استالته عکسونه هم دي نقشه هم باندې
څنګه د سابقه سخ جوړول سخ دي که وسنای
نه سابقه سخ دي
ولی
اوس خو چې ټول خښتي بلوک دي سابقه چې اوس خښتي ټیک دوړ مکس کار کوي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل تومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه تاریخي ز اول جوړيږي اولته ډیر غریب کسب به وځه کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسایو غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاپونوم ترنن پورې مشهور دی د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبوره شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ
چی بے رکھ دے آزادی کیڑے پہوان کیا دسے او پاچا لے کا امان وزے گوا
دا سیول کیږي چې د شامن لخان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی وو. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوو تنو څخه مو پوښتلې دي.
نو مې اجازه مې راوړه په مان ته چې زیدلته قصر لاندې حرم سرای دی هغه تورګلی او ډېر ښایسته ځای دی ښکلا ځای دی تاج محل ته تللي وو تاج محل هم لیدله تاریخي ځای دی لاهور ته تللي وو لاهور کې هم تاریخي ځای دی د پادشاهانو
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده ولایت خونه هم خونوم می اوریدل ده ډیر خسته او تاریخی زده ډیر خده باید تاریخی زاینه سره باید تو ګری خدم دې پاره
شامن لخان بلبخت چې حرم سرای هم عملته د ملت کور نوم ورکړ او یو شمیر علما وکیلان د لوی جرګې غړي او قومي مشان بلبخت راغوښتل او په مهمو ملی مسایلو بحث ورسره کوو د خپلواکۍ جشن لوی جرګه او ورته ملی مراسم به د شامن لخان په بلبخت کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو دا چې مسول کسان د شامن لخان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
د پغمان په بالاباخ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ ک څه رقم جوړ ک
برابر یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو خدا ډیر یو ساده شکل لر درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسید غازی امان الله خان د اروپا سفر نه ورسته د چالتہ خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وخت نو یو ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته سو پیشرفت ورکړي
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل سه انجینران د کوم هیواد و نور کارکونکي څوک و
اروپایي انجینران ول او کاریګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سبک باندې رغیدلای
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې فارغول شو
دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وي آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و
دلته سلیری شو تاک شتون لري دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ
پغمان سو خو بیان لرلی چې خو سرسبز ډیر زیات او بل دا چې ګوډی کې به هوا گزاره حال هوا و یخه بو بل دی امان الله خان پیدائش پغمان کې شوی
فرهنګی لحاظ دا څومره مهم دی څومره ارزښتناک دی
دا زمونږه غا تاریخ زمونږه فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي چې چیرته دغه تاریخي ابیدات لرو داشتونو لري مونږ کول شو خارجان جذب کړو خارجان سفرونه افغانستان ته راغو
درنو دوستانو شامن الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بلباخ په سیر شنې ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسید له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خېچارې
جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې زکو